گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانې سوزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبرونې دویمه برخه واورئ. په خبرونه کې به واورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده، او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي د ښاغلي محقق خبرې یو ډول مذهبي او نژادي اختلافونو ته لمن وهي. قدرمنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه روس اوریدې شي. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد تاسو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز، د سوریې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د هغه ملک استازي هم پرون ژنیو ته ورسېدل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د نوي بین القاروي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او په پاکستان کې د شیعهګانو په یوه جماعت باندې د مشکوکو ټرورستانو په یوې حملې کې یو تن مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. واو دا ده، اوس پوره خبرونه واورئ. د سوریې د حکومت مرکچیان جنیو ته رسیدلی دي، او هلته به د سولې په هغو مذاکراتو کې برخه واخلي چې مقصد یې په سوریې کې د تقریبا وکلن جنگ د ختمولو دپاره د سیاسي لارو چارو پیدا کول دي. پرون د سولې د خبرو په پیل کې د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت د غړو سره کتلی وو. هغه بیا وروسته ویلي دي چې د سولې په مذاکراتو کې دواړو خواو ته د مستقیم خبرو چانس هم شته دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا ویلي دي چې جنیو ته د سوریې د حکومت د هیئت د سفر د ځنډ علت دا وو چې مخالفینو د دې غوښتنه کوله چې په هر قسم سیاسي انتقال کې باید د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد قدرت خوشی کړي. په روس کال په اوړي کې د ملګرو ملتونو په منګلتوب د سوریې د سولې د خبرو نه وروسته ډیر څه بدل شوي. د داعش ډلې په ډیرو ځایونو خپل کنټرول د لاسه ورکړی. د حکومت مخالفینو د بشار الاسد رژیم په ضد خپلې هڅې زیاتې کړي، او روسیې، ایران، ترکیې او امریکا په ډیرو چده سویا د سوریې د شخړو د حل دپاره سیاسي هلې ځلې پیل کړي دي. مګر د دې سره سره بیا هم ډیر لږ امید شته دی چې د خبرو په دې پړاو کې دې هم څه پرمختګ وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې شمالي کوریا د نوي بین القاروي بالستیکي توغندي د امتحانولو نه وروسته به په هغه ملک سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. پرون د چهارشنبې په ورځ ښاغلي ټرمپ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره ټلیفوني خبرې کړي دي، او د هغه سره د شمالي کوریا د دغه پارونکي اقدام په باب هم خبرې کړي دي. ښاغلي ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې وضع به کنټرول شي، مګر هغه په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د شیعهګانو په یوه جماعت د مشکوکو ټرورستانو په یوې حملې کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور زخمي شوي دي. پولیس وایي چې څلورو تن وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره وو هغه وخت پر ډزو شروع وکړه چې خلک د ماښام د لمانځه د ادا کولو نه وروسته د جومات نه راوتل. په اسلام آباد کې د دغې پیښې نه وروسته د شیعهګانو مذهبي ډلې غړي لارو کوڅو ته راووتل، او د حکومت نه د مذهبي اقلیتونو د حفاظت غوښتنه وکړه. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د مصر د سینا په ټاپو کې د وروستۍ خونړۍ ټورستي حملې نه وروسته پرون امنیتي قواو ته درې میاشتې وخت ورکړی چې په سینا کې ټول ظالمانه اسلامي بغاوتونه ختم کړي. ښاغلي السیسی د میلاد النبی دروازې د مراسم په وخت کې د فوج نوی لوی درستیز تورن جنرال محمد فرید غازی ته پوره صلاحیت ورکړی چې د یاغي ملیشیاو د ځپلو دپاره د خپل ټول قوت نه کار واخلي. ایران د بلغاری هغه الوتکې ته چې د هغه ملک صدر اعظم پکې سعودي عربستان ته روان وو اجازه نه ده ورکړې چې د ایران د فضایي قلمرو نه تیر شي، بلکې هغه دې ته مجبور کړ چې د عراق د فضا نه تیر شي. د بلغاری د باندنیو چارو وزیر پرون په بغداد کې خبر اعلان ته ویلي دي سره لدې چې دوی د ایران په فضا د پرواز لپاره لازمه سیاسي اجازه اخیستې وه، مګر بیا هم د هغه الوتکې ته اجازه ورنکړې شوه چې د ایران د فضایي قلمرو نه تیر شي. هغه دا هم ویلي دي چې بلغاری د ایران نه د هغوی د دغه عمل په باب معلومات غوښتي دي. د هغو دوو کسانو نیا چې د هغوی عکسونه هم ورسره وو وایي چې د هغې دوه نوسیان چې یو وخت د افغانستان په فوز کې خدمت کړی و سوریې ته د جنگ دپاره تللي، او دا وایي کله چې داعش را پیدا شو او په سوریه کې د ځایونو په نیولو شروع کړه، نو ایران په خپلو ګاونډیو ملکونو لکه په افغانستان کې د خپل مذهبي نفوذ نه د دې لپاره کار واخیسته چې د سوریه لپاره رضاکاره جنگیالي پیدا کاندي. دغه زړه میرمن وایي چې د هغې دول مسی سید مشتبه او سید اسماعیل هم دغه جنگ ته روان شول. دغه میرمن قمر بیبي وایي چې پروس کال وروستو اطلاع ورکړی شوه چې د هغې چې هغوی د سوریه په جنگ کې مړه شوي دي. هغه وایي چې یوې میرمن او یو ماشوم هم لري. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې وایي چې ایران د 2013 کال راهیسې په زرګونو افغانان روزلي او بیا یې سوریې ته د جنگ ته پاره استولي دي.
تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه د نړۍ تازه خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د زیمبابوې سترې محکمې یو مشهور کشیش چې په پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي باندې د اعتراض له کبله نیول شو معاف کړ. د بشري حقوقو ګروپونه وایي د نننی حکم د نوي حکومت د ولسمشر ایمرسن منانګوا پیغام څرګندوي. تفصیل د زیبا خادم نه تاسو ته وړاندې کوو.
قاضی پرسیلیا چګومبا د چهارشنبې په ورځ د دې فیصلې د اعلانولو په وخت کې وویل چې دولتي مدافع وکیلانو د تیر کال د جولای په میاشت کې دا ثابته نشو کړه چې کشیش ایوان موارید تشدد اورته لمن وهلې ده او د قدرت نه د جمهور رئیس موګابي د لری کولو هڅه کړې ده. خو د سترې محکمې قاضی وویل دغه مذهبي مشر د خپل حقوق نه کار اخیستی ده او د زیمبابوې د خلکو نه غوښتي چې کارونه ته ولاړ نشي چې په حکومت باندې فشار راشي او ومني چې د ملک اقتصاد خراب شوی ده. مواری د هغه غورزنګ مبارز دی چې په 2014 کال کې پیل شو او نوم یې وو دغه بیرغ. دا غورزنګ د دې لپاره شروع شو چې په حکومت باندې اعتراضونه وشي چې د بشري حقوقو او د اقتصادي چارو مسلې ښه نه دي اجرا کړي. د چهارشنبې په ورځ چې د محکمې فیصله اعلان شو، مواری ډیره خوشحالي وکړه او بیا یې خبریالانو ته خبرې وکړې.
Announcing the not guilty verdict Wednesday, Justice Priscilla Chigumba said
د زیمبابوې خلکو زوایم چې هیڅ یو باید ونه ویریږو او خپل قانون نه وایو. یو پلو کپدې فیصلې باندې خوشاله شویم، بل پلو په دې خپایم چې موږ ټول باید په خپل ملک د خپل ازادۍ او د خپل حقوقو لپاره دغه حال وزغمو. سړیته د دې بدلونونو نه چې په ملک را روان دي او ملک مخې ته ګامونه اخلي، دا هیله پیدا کیږي چې هیڅ کله به بیا څوک پرې نه خودر شي چې د دې ملک د خلکو په حق کې داسې کانی وشي. معلومدار خبره ده چې د بدلون نه د مقصد دغه تازه جریان ده چې په نتیجه کې رابرټ موګابي د 8 کال واکدارۍ نه وروسته 13 هفته استعفا وکړه او د موګابي په خوانی مرستیال ایمرسن مننګوا د جمعې په ورځ د جمهوریت ریاست لوړه وکړه او تر انتخاباتو پورې به چې پراتلونکي کال کې کیږي د دولت رئیس وي. د زیمبابوې د بشري حقوقو مدافع وکیلان وایي چې د محکمې د چهارشنبې د ورځې دغه حکم نوي حکومت ته د خلکو پام واړاوه. دغه سازمان د مواری او د یوې امریکایي میرمنې دفاع کوي. په دوی باندې دا الزام لګیدلی دی چې پر رابرټ موګابي باندې اعتراضونه کړي دي او هغه یې په ټویټر کې خپاره کړي دي. د زیمبابوې د بشري حقوقو لپاره د مدافع وکیلانو د سازمان یو وکیل نوکومو چې په محکمه کې حاضر وو ویلي دي چې واضح خبره ده چې دا فیصله باید یو مثال وي چې موږ ورته په قانون کې تهدا بیخودل یا لار خلاصول وایو. نو پولیس او سیاستمداران باید د بشري حقوقو او اساسي قانون د اصولو په دینی وي دور کې دا مثال عملي کړي. مدافع وکیل چې د مواری دفاع کوله د امریکا غږ ته ویلي دي چې د مواری قانوني مشکلات لا بيخي نه دي ختم شوي. په د باندې بل داوا دا ده چې د گرفتاری نه روسي د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په خلکو غږ کړی چې د حکومت ضد نور مظاهره وکړي، مګر د بل محاکمه تاریخ لا نه دی ټاکل شوی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹ خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو ګاونډیو هیوادونو په چارو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. پام وکړئ دی رپورټ ته.
تیلرسن په واشنگتن کې یوې غونډې ته وویل چې امریکا او اروپا دواړه د روسیې لخوا ورته خطرونو ته متوجه دي.
د سپتمبر په میاشت کې د بالټیک هیوادونو سرحدونو ته نږدې د روسیې پوځي تمریناتو ته په کتو له خپلو ملګرو سره په ګډه د حملې د ځواب ورکولو د وړتیا اهمیت تر بل هر وخت مهم دی.
تیلرسن په ګرجستان او اوکراین کې د روسیې پوځي تیری غندلی او په ټول اروپا کې په سیاسي پروسو کې د مسکو د مداخلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکایي ډیپلوماټ ویلي دی چې امریکا به د اروپا لپاره خپله دفاعي بودیجه زیاته کړي څو د روسیې پر تیلو او ګازو باندې د اروپایي هیوادونو اتکا کم شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی ویلي دی د خاغلی محقق خبري او ډول مذهبي او نژادي اختلافات ته لمن وهل دي. د خاغلی ستانکزی سره زموږ همکار جعفر خان مرکه کړي. تاسو درورو
عرض کوم چې اساسي خبره ده چې هر هغه اقدام چې هغه د افغانستان ملي ګټه، د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان نافذه قوانین نقص کړي هغه د افغانستان د ګټو خلاف عمل کوي. دا که هر څوک یې په هر سطح کې چې وي کې دا د موږ قوانین له نظره جرم ګڼل کېږي او عادي تعقیب لري.
یعنی یو خو عمل دی او یو نظر دی او خبرې دي. همدا اوس ما سره د جزا قانون دا نوې کوډ را سره شته. په اول فصل کې 235 ماده کې وی هغه شخص چې د نورو هیوادونو په کورونې او جګړو یا وسلواله شخړو کې ګډون وکړي په طویل حبس چلو کورونو څخه زیات نوی محکومیږي. یعنی هغه کسان چې عملا اقدام کوي خود خبره کړي ده.
تاسو وګورئ چې دلته یو بل مسله هم شته. په 235 ماده کې په وی کې بیا د څه راځي چې هغه څوک چې وګورئ چې مذهبی تفرقه ته لمن ووایي د سوای چې هغه شخص چې بل کس مذهبي نژادي قومي ژبني یا سیمه ییز تبعیض یا تفرقه ته راوبولي یا وهڅه یې په متوسط حبس محکومي سره د دې دغه سره قانون څخه کوم مخکې لږه نه دونه وکړه تر څو نه مریولې ځان ده. اما د جمهور رئیس یو تقنی فرمان له مخې دا نافذ ده. پرسمی جربه که خپور سوی ده هم ده اوز دوان سر پارلمان که تر کانه بوده.
یعنی تاسو د خاغلی محقق ده سرگندوانی هم پا ده کتگوره که سابوهی پا متوسط حبس که شامل وی؟
از بداوی چه کچه ره تفرقه تا لمنو وحل سی چه دا یو دول ته استنباطی دهی سی دیو زنگری مذهب نه حمایت او د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله ده. د افغانستان د اساسي قانون د حکومت سره هم په ټکر کې راځي. د لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې بهرني سیاست په ارتباط په ډېر صراحت سره ویل کېږي چې افغانستان د ښه ګاونډیتوب د نورو په کورنیو چارو کې نه مداخلې په اصل ولاړ یو بهرني سیاست مخته وړي. او له بلې خوا تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جزا د قانون سره سم هر هغه افغان چې په بهرني هېواد کې جګړه کوي په طویل حبس چلو کالونه زیات نوي هم محکومېږي. نو په دې اساس د نورو د جرم توجیه کېدل یو ډول خپله د افغانستان د قوانینو له مخې قانوني تخطي ګڼل کېږي.
نو فکر کوئ چې افغان حکومت به دومره صلاحیت ولري چې دا ډول اشخاص لوړپوړي چارواکي محکوم کړي؟
لکه چې تاسو دا اعلامیه لیست کړه په اعلامیه کې چې دا به قانون له مخې وڅېړل شي قضاوت به مخکې له وخت لري. اما د ارګ اعلامیه معلومیږي دا مسله باید قانوني وڅېړل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. هغه ترجمانان چې په افغانستان کې د فرانسویز واکونو سره کار کوو اوس یوازې د دې هڅه کوي چې ژوندي پاتې شي او د خپلې کورنۍ خوندي کړي. د هغه کسان دي چې په هغه هېواد کې د زیات شمېر بهرنیو ځواکونو د وتلونو وروسته پاتې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
دا زین الله په نامه یو ترجمان چې له فرانسوي پوځیانو سره کار کوو وایي طالبانو 2 ځله د وژلو هڅه کړې ده. هغه او نور ترجمانان چې له فرانسویانو سره کار کوو په داسې حال کې زیاته ویره لري چې طالبانو اوس د افغانستان 40% خاوره تر کنټرول لاندې ده. زین الله تیره اونۍ د کابل په شمال کې د خپل کور مخې ته د موټر سایکل په واسطه په یو برید کې د دوهم ځل لپاره ټپي شو. هغه لومړی د جون په میاشت کې هغه وخت ټپي شو چې یو ګواښونکی ټلیفون یې ترلاسه کړ.
ما د روژې په 14 سهار وختي خپل باغ ته اوبه ورکولې چې په دو موټر سایکلونو سپاره کسان راغلل او یوه یې پر ما دوه ډزې وکړې.
هغه وایي چې له دغې پیښې نه وروسته څو ځله د ټلیفون له لارې ګواښل شوی دی.
هر څوک راته وایي چې کلی پرېږده، خو زه دا کار نشم کولی. زه پیسې او وظیفه نه لرم چې دا کار وکړم. زه باور لرم چې هغوی به بیا پر ما یا زما د کورنۍ پر کوم غړي برید وکړي، ځکه هغوی ډېر وحشیانه ذهنیت لري.
بشیر یو بل ترجمان دی چې له فرانسویانو سره یې کار کړی دی.
کله چې موږ وضعیت ته ګورو نو دا لا د خرابېدو په حال کې دی. هغوی په دې لټه کې دي چې اسانه هدفونه پیدا کړي.
هغه له فرانسویانو سره د کار په اړه پښیمانتیا نه لري، خو وایي
زه له دې امله مایوس یم چې هغوی زموږ په څیر ترجمانان ولې پرېښودل. ځینې ترجمانان په لا ناوړه شرایطو کې ژوند کوي.
بشیر وایي چې د هغه په څیر کسانو ته په کلیو کې ژوند کول ګران دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا او افغان حکومتونه د پخوا راهیسې وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترګرو ډلو په ضد جدي اقدامات وکړي.
تاسو دا منئ چې د پاکستان حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په ضد د وادي سره سم چلن نه کوي؟
تشکر. اصل کې خبره دا ده چې امریکا په افغانستان کې چې کوم ناکامۍ سره مخامخ ده، دا غي اوس الزام په پاکستان باندې لګول غواړي. دلتا د حقانی شبکې سره بسوک سم رستو کی د غي ټول عملیات په افغانستان کې دي، خلک په افغانستان کې دي، چسوک جګړه کې هغه په افغانستان کې دي. په پوله باندې پاکستان تقریبا سیول سو پوسټونه جوړ کړی دي. اخوات افغانانو د افغان دولت یو نیم سو نه زیات پوسټې جوړې شوې دي. بیا د امریکای ډرون دي، بیا سرویلنس دي، بیا د غي جاسوسان دي. نو پدې پینځل لسکال کې یا سور لسکال کې د امریکا یو د سیم مثال وخی چې پاکستان نه خلق لل افغانستان طرف ته وختل د بریدونو د پاره، د حمله د پاره، او الته اونې ول شو یا مړ کړې شو یا چې کوم نه راغی باندې چې کوم د گرفتار کړې شو.
مومن سر، او بالکل دا خو امریکایي جنرال وی چې د القاعده شبکه دوی په دې ډیورن کرخې باندې دی، خو اوا خو دی، خو کله چې پاکستان یادې هغه په دې وجه یادې چې د اکثر واغو ډلو مشان لکه القاعده شبکې د طالبانو یا د حقانی مشان اکثره په پاکستان کې یا وجل شوی یا نیول شوی دی او یا عمل ته آزاد ګرځي. او زه که درته نمونه واخلم نو وخت به ځای شي ساسي، نو ځکه وایي چې پاکستان ولې جدي اقدام نه کوي د دسې خلکو په وړاندې، خصوصا د کوټې شورا او د پیښور شورا چې یادی
د کوټې شورا اوس د هغه ځای نه تری دي، هغې هجرتونه کړي دي، څه په هلمند کې دي او څه په خندار کې دي او څه په چکند په اروزګان کې دي. دلته سراج حقانی چې کوم مشر دی هغه په خوست کې دی یا په پکتیکا کې دی، هلته خپل کار کوي.
تاسو څنګه پوهیږئ چې دوی په هلمند کې دي یا په پکتیا کې دي؟
ګورئ، که هلمند او پکتیا کې دوی وي نو آیا د امریکې دومره لوی جاسوسي نظام دی، افغانستان دومره لوی فوج دی، نو تر اوسه پورې به دا خلک بندي پاتې شوي وو؟ مطلب دا چې دا خو د امریکې ذمواري ده، امریکا هغه ذمواري پوره نه کړی شوه. که دا خلق په افغانستان کې دی او امریکای دا هدف وشتل نشي، او دا خود امریکای ناکامي ده.
نه 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 نه، تاسو وایئ چې په پکتیا کې او په هلمند کې دي دا خلق، دوی چې الته دي، نو تاسو څنګه پوهیږئ چې دوی الته دي؟
ګورئ، د دې خلکو دا خلک ځان له خو نه ګرځي، د دې خلکو خو ملاتړ دی، د دې خلکو سره خو د خلکو روابط دي. موږ ته خو د هغې نه پته لګي چې دا خلک تری دي، کورونه خپل پریښي دي. دلته پاکستان چې کله پالیسي سخته کړه نو پاکستان هم هغه پورې دا خلک ساتلي وو چې دوی ته دا ضرورت وو چې که چېرته د خبرو اترو گنجایش وي نو د پاکستان دومره روابط پکار دي چې د خلکو سره دومره روابط اوساتي چې د خبرو میز ته راولي. ځکه چې په نړۍ په پاکستان باندې فشار اچي چې تاسو طالبان مذاکرات میز ته راولئ.
یعنی تاسو دا منئ چې پاکستان په دې ډلو باندې یو ډول تاثیر درلودو یا روابط درلودل؟ یوه پوښتنه چې تاسو په خوان په دې اړه باندې ډېرې تبصرې کړې دي، کله داسې پوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت په خپل منځ کې څو حاکمیت لري چې یو د بل سره خبره نه مني؟ مثلا پوځ یو څه غواړي د افغانستان په اړه او ملکي حکومت بل څه غواړي. آیا همدا مخالفتونه د پاکستان د انزوا کېدو سبب نه دی شوی که څنګه؟
رښتیا خبره دا ده چې په طالبانو باندې د پاکستان اثر رسوخ اوس تقریبا ختم شوی دی. طالبان خپل فیصلې د خپل کوي، دا غي چې کوم شورا دا یا مشران دي دا اوس افغانستان ته تللی دي، د پاکستان خبرې هغه نوري، د پاکستان هغه ګیله مندي ډیر خپدي، ځکه چې هغه وایي چې زمونږ حکومت چې کوم خراب شوی او دا ختم شوی او په کې د پاکستان لاس وو، د پاکستان د دغه نه د اډونا مونږ باندې حمله شوی وي، زمونږ چې کوم دی قوت ټول برباد شوی وو، زمونږ خلک یې نیولي وو، امریکې له ورکړي وو، د هغې د پاکستان خلاف ډېر اوږد شکایتونه دي. نو اوس هغې پاکستان باندې اعتماد نه کوي که مستقبل کې چرته خبرو اترو دغه جوړیږي، نو زه فکر کوم چې پای کې به چین ډېر لوی کردار ادا کوي. د پاکستان کردار د طالبانو په حق لبانی ورځ په ورځ اوس کمزورې شوی دی، تقریبا اوس ختم شوی دی.
رستم شاه مومند صاحب، کورم ودان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په خوست کې عام خلک په نشئ توکو روغ د کسانو ته اجازه ورکوي چې په مشخص ځای کې سره راغونډ شي. ولسونه په دې نظر دي چې د نشئ توکو په ضد د عامو خلکو پوهاوی مخ په زیاتېدو دی. زموږ همکار ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورټ را لېږلی.
شپږ اووه نفره هغه لرو، استادان لرو، یو دوه درې نفره پوه شاګردان دي.
د پکتیا اوسیدونکی نصرت الله په ګردیز ښار کې مطبع لري. هغه وایي په دې وروستیو کې چې مطبع د چا پر نوي ماشینونو سنبال کړی، کاروبار یې د ودې پرمختیا په حال کې دی. نصرت الله ورسره ملګري کاري ورځ د بېلابېلو موادو په چاپ بوخت وي. هغه وایي چې د مطبع پر جوړېدو لګښت کم راځي، خو عواید هم ډیر دی او هم د خلکو اړتیا پوره کړې ده.
ما هر ماشین ځان ته قیمت لري، ټول هغه چې وکړي تقریبا یا شل لکه یا پنځه ویشت لکه پوه شوې دغومره پورې راځي. د دوه درې ماشینونه چې ته دلته ګورې کنه، دغه د چاپ کاغذ چاپ کې نو فلکس چاپ هم لرو مونږه، کتاب یا کتاب چاپو، د دوکانو بیلونه، اخبار، دغه شیان مونږ تر اوسه پورې هغه لرو.
د شمیرو له مخې په ټولیز ډول اوسمهال په ګردیز ښار کې شاوخوا لس مختلفې مطبعې چې تر ډیره بریده په ښو وسایلو سنبال دي فعالیت لري، او دا شمیر په دې وروستیو کې مخ پر ډیرېدو دی. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د دې مطبعو په جوړېدو سره اوس خلک نه دي اړ چې د چاپ په برخه کې د اړتیا پوره کولو لپاره کابل او یا نورو ولایتونو ته لاړ شي.
نوم یاتیک الله نصرت ده، د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی یم. په پخوا وختونو کې به مو چې مونږ غوښتل کتابونه، مجلې، اخبار، کتابچې چاپ کړو، نو مونږ به کابل ته یا ګاونډي هیوادونه ته تللو. خو خوشبختانه اوس په پکتیا کې دا ستونزې حل شوې دي. مونږ کولی شو همدلته په مطبعو کې کتابونه چاپ کړو، کتابچې چاپ کړو، اخبارونه چاپ کړو، مجلې چاپ کړو.
په ورته وخت کې د مطبوع مسؤلین وایي چې د برېښنا د نشتون تر څنګ خامو موادو ته په خپل وخت لاسرسی نه لري. دوی زیاتوي چې اوس مهال د خامو موادو له پلوه په ایران او پاکستان اتکا لري.
ستونزمن په دا دی چې دلته خام مواد نشته، پاکستان نه یا د ایران نه یا د چین نه پوهشي مونږ را غواړو. خام مواد مونږ صرف کاغذ نه لرو. مونږ کارونه که دلته مونږ ته کاغذ میلاو شي پوه شي، مونږ کارونه ډېر مخته ځي. اوس تقریبا څلوېښت فیصد هم مونږ کار نشي کوی پوه شوې، که کاغذ مونږ ته هغه شي مونږ کار سل فیصده پوره کیږي.
په عین وخت کې د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس عبدالنصیر عالم یار آشنا راډیو ته وویل هیله من دي چې دې ولایت ته د وارداتي برېښنا په راتلو سره لازمه پانګونه وشي. دوله پانګوالو وغوښتل چې پر ځان د بسینې لپاره پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي.
که چیرې دغه زمینه سازي وشي او دلته سهولت ورته برابر شي، واقعا فابریکې زیاتېږي ورځ تر بله. موږ د صنعت په بخش کې ډېر فابریکې اوس فعاله شوی پکتیا کې. فقط د پارکای صنعتي د برق نشتون دوی یوازنی مشکل ده پکتیا کې.
په مجموعي توګه د کیفیت له پلوه چاپیدونکي مواد ښایي ډېره کمه ستونزه ولري، خو د خلکو اندېښنه دا ده چې د ډیزلي برېښنا له کبله چاپیدونکي مواد په لوړه بیه تمامیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون.
هر وخت ساسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان دولتي جرګې اول مرستیال همایون همایون وایي چې حکومت په لوی لاس ملي یووالي ته تاوان رسولی دی. د ازادۍ راډیو دغه رپورټ ته ستاسو پام
راکړو. ولسی جرګه په کندهار ښار کې د ملي یووالي د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او منتقدینو جوړیدونکې غونډه د هیواد د اساسي قانون خلاف او د حکومت او ملت پر زیان ګڼي. د ولسی جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د کندهار جوړیدونکې غونډه د حکومت د کمزوري کولو او د هیواد د میشتو قومونو ترمنځ د اختلاف د رامنځته کولو هڅه وبلله. دوی وویل د ملي یووالي حکومت سره له دې چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو، د اداري فساد د شتون او د قانون د حاکمیت له کمزورۍ سره مخ دی، خو موجودیت یې له دې ښه دی چې د دسیسو ښکار او وړاند کړی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د کندهار پر جوړیدونکې غونډه د ګڼ شمیر وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل:
تحت عنوان لوی جرګې عنعنوي از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف سریع قانون اساسی است.
د عنعنوي لوی جرګې تر نامه لاندې چې دغه جرګه له هر آدرسه جوړیږي په سرګند توګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. د افغانستان اوسنۍ او شرایطو ته په کتو ټولو سیاسي جریانونو او د افغانستان ستر ملت د ملي ګټې په پام کې نیولو سره د ملي یووالي حکومت قبول کړ. باید د ملي شورا لخوا ټول ملت له دغه نظام سره همکاري وکړي.
د افغانستان په اکثرو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې راغلی چې له روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ناخوالو څخه د وتو په مقصد په کندهار ښار کې د دولت د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو، منتقدینو او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت د ځینو لوړپوړو چارواکو په ګډون یوه ستره درې ورځنۍ غونډه جوړیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې لسمو دې راهیسې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د دولت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځین مشرانو، د پخوانی حکومت یو شمیر وزیرانو او د ملي یووالي د حکومت منتقدینو د دوی په خبره له روان وضعیت څخه د وتلو په نامه د لوی جرګې په رابللو ټینګار کړی دی. ټولنیزو شبکو او ځینو رسنیو لیکلي چې د کندهار په دغه غونډه کې به د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی، د بلخ والي عطا محمد نور، د ولسی جرګې پخوانی رئیس محمد یونس قانوني، د وسنۍ ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د جرګې وسنۍ غړي لکه محمد نعیم حمید زی لالی، عبدالرحیم ایوبي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې مشران ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغو کسانو تر اوسه د کندهار په غونډه کې د ځانونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسی جرګې مرستیال همایون همایون چې په دغه غونډه کې د ګډون په نیت کندهار ښار ته رسېدلی، د ټلیفون په لیکه یې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار غونډه د هیواد د بېلابېلو قومونو ترمنځ د لا یووالي په خاطر تر راتلونکو دوو ورځو پورې جوړیږي.
حقیقت کې د افغانستان ولس د لوی بحران سره مخامخ دی چې هغه د حکومت د خوا د ولسونو په منځ کې د تفرقې اچول دي. کوم وکیل صاحبان او سیاسیون او بالخصوص د قندار ولس دینی علما او د ټول خلک دغه غونډه د دې په خاطر کوي چې په افغانستان کې د خلکو د یووالي مسله چې د قندار نه دا مسله شروع کړو، موږ راغلي یو چې دغه موضوعاتو باندې بحث سره وکړو او بالاخره خپل یو نتیجې ته ورسو.
خغلی همایون وویل د غونډې په پای کې به د غونډې پریکړې لیک دولت ته وړاندې شي چې عمل پرې وکړي، او که پام ورته ونه شي له دې نه به نورې سترې غونډې هم جوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د جرګو جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته، حکومت په خپلو چارو کې بریالی دی او خپله قانوني دوره به په ښه توګه پای ته ورسوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. تر نو ورځې کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبرونه دواړه برخې واوریدئ. تر نو ورځې کو په دې هیله چې تاسو به زموږ خبرونه اوریدلې وي، او که تاسو نه پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. تخته پمان.